Bon, parfait.
سلام ستړي مشهید مازیګره صدر بجیدی تاسو موږ خاک لاساته رادیو نوري اوس موږ د دې خبرونه ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځنګړې شوې ده چې په څو شیبو کې به یې تکرار پیل شي خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه د افغانستان په شمیر ولایتونو کې نن د پولیو یا د ماشومانو د ګزند ست واکسینو کمپاین پیل شو له پولیو پاک افغانستان پر خپلې ویبپاڼې لیکلي چې دغه کمپاین په هلمند کندهار زابل اروزګان غزنی پکتیکا خوست ننګرهار لغمان کندهار نورستان او هرات کې تطبیقیږي په دې لړ کې به میلیونونو له 5 کلونو کم عمر ماشومانو ته واکسین ورکړل شي د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د روان میلادي کال له پیله په افغانستان کې د ګزند دوه مثبتې پیښې ثبت شوې چې یوه یې د پاتریس په بالامرغاب او بله یې په هلمند کې وه افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه یوازیني هیوادونه دي چې د پولیو ویروس پکې لا هم پاتې دی پولیو یوه خطرناکه ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري خو یوازې واکسین یې مخنیوی کولی شي د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر یوهان واتفول وایي په پاکستان کې د هغو افغانانو د پناهغوښتنې پاردوسي او غور او جرمني ته یې لیږدوي د لیکدولو د جرمني حکومت لپاره نومړیتوب دی چې جرمني له مخکې ورسره په هغه هیواد کې د منلو ژمنې کړې دي د جرمني ویلټ رسپانې د راپور له مخې ښاغلي واټفول ویلي تمه لري چې له پاکستان جرمني ته د دغو افغانانو د لیکد الوتنې د روان کال تر پایه مخکې بشپړ شي هغه هم تر اوسه ویلي چې د پاکستان له حکومت سره یې له خطر مخ افغانانو په اړه خبرې کړې او د شپږو میاشتو لپاره یې په هغه هیواد کې د دوی د هستوګنې اخیستل یقیني کړي دي نوموړي د افغانانو پر کیسونو بیا غور د کورنیو چارو وزارت دنده بللې چې د ټولو حقوقي او نور اړخونو ارزونه وروسته به په دې پریکړه کوي چې د کوم کسانو غوښتنلیکونه ومني او د کومو رد کړي له دې وړاندې د جرمني حکومت په یو ایمیل کې په پاکستان کې میشت جرمني ته په تمه یو شمېر افغانانو ته ایمیلونه کړي وو چې د جرمني کیسونه یې رد شوي دي د هغه افغانان دي چې په تېر جمهوریت کې د جرمني له پوز او د دې هیواد له نورو ادارو سره کار کړی او پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پاکستان ته تللی دي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي چې د افغانستان په ختیځ کې له زلزلې 2 میاشتې وروسته په تر ټولو سختو اغیزمنو سیمو کې 230 زره کسانو مرستې ترلاسه کړې دي خو سخت ژمي ته په پام له هم ډېر کسان له ملاتړه بې برخې دي اوچا پرون یکشنبې پر خپل ایکس پاڼې په یو بیان کې ویلي چې زیانمنو ته د مرستې رسولو د تمویل یوازې 40% بودیجې ترلاسه کړي خو بیړنۍ اړتیا ده چې نورې مرستې هم ترلاسه کړي د اوچا په خبره 1.5 میلیون ډالر ته اړتیا ده چې زیانمنو ته اړینې مرستې ورسوي په مراکش کې د سختو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو له امله لږ تر لږه 10 کسان مړ شوي او 14 نور ټپیان دي دا پیښه د مراکش د اتلانتیک په ساحلي ولایت اسفي کې رامنځته شوې چې د پلازمېنې رباط په جنوب کې واقع ده د روټرز راپور له مخې د اسفي په زړه ښار کې یوازې 1 ساعت سخت بارانونو کورونه او دوکانونه تر اوبو لاندې کړي دي او موټرونه یې له ځان سره وړي دي مراکش د اطلس په غرونو کې سخت بارانونه واورې داسې مهال تجربه کوي چې په دې هیواد کی وکاله پرلپسې وچ کالی و تمه ده چې امریکایي او اوکراینی چارواکي نن دوشنبه د دسمبر په 15 په برلین کې د دویم ورځې لپاره خبرو اترو ته دوام ورکړي واشنگټن هڅه کوي چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره دواړه لوري یوې هوکړې ته ورسیږي د سپینې ماڼۍ ځانګړی استازي سټیف ویتکاف او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ زوم چارلز کوشنر تیر ورځ په برلین کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکی او د خبرو اترو له مذاکراتي پلاوي سره 15 ساعته خبرې وکړې ویتکاف پر اکسپانی ولیکل استازو د سولې لپاره د 40 مادو پر پلان اقتصادي او نور موضوعاتو هر اړخیزې خبرې وکړې پرمختګ ډیر شوی او د دوی په ټکوار نه دوی به سبا دوشنبه سهار بیا سره وګوري د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور له مخې دا نه وڅرګنده چې د نن ورځې د خبرو اترو برخواله به څوک وي لا مخکې نن دوشنبه په برلین کې د زلنسکی کتنه د جرمني فرانسې او برېټانی لا مشرانو سره پلان شوې ده او د افغانستان د کرکټ له 1900 کلونو کم عمره لوبډلې له سریلانکا سره لوبه روانه ده د 1900 کلونو د کرکټ د آسیایي جام د لوبو په لړ کې دا لوبه د دوبۍ د کرکټ په لوبغالي کې پیل شوه افغانستان د لوبې پچه ګټلې او توپهنې کړې او سریلانکایي لوبډلې ته یې 286 منډې هدف ټاکلی سریلانکا په 1.5 اوورونو کې 125 منډې کړې او 4 لوبغاړي سوځېدلې دي
روختیا د ژوند شتمنی
صحت و زندگی
درنو اوریدونکو السلام علیکم ستړي مشه د ازادي رادیو د روختیا ژوند شتمنی دغه پروگرام ته مو زه صفی الله ستانکزه ښه راغلاست ویم. ژمی زموږ په هیواد افغانستان کې ډیر سخت وي او له بده مرغه ډیرې کورنۍ د بېوزلۍ له امله کافي تودوخه، مناسب خواړه او ضروري ویټامینونه نشي اخیستلی. په همدې موسم کې ډیر خلک د اړوکو د درد، د بندونو کلکوالی، سختېدو او د بدن د دردونو څخه کړیږي. په ځانګړي ډول مشران، ښځې او ماشومان او هغه کسان چې لاسو پښې یا زنګنونه په نورو وختو کې ژوبل شوي وي او هډوکې له پخوا هم درد لري. نن په دې خپرونه کې د ژمي په مهال د اړوکو د درد په اړه خبرې کوو. دا چې ساړه موسم او د خوړو کموالی څنګه پر اړوکو اغیز کوي او خلک څنګه کولی شي له لږو امکاناتو سره خپل روغتیا وساتي. د نن لپاره مو میلمه ده ډاکټر صاحب ګلزمان صبری، د عمومي جراحي متخصص چې د هیواد په جنوب ختیځ زون کې د عمومي جراحي او هډوکو له نامتو متخصصو ګڼل کیږي. د خوست تر څنګ له غزنی، پکتیکا، پکتیا او لوګر ولایتو ګڼ ناروغان د درملنې په هدف نوموړي ته مراجعه کوي. ډاکټر صبری په خوست ښار کې د زمان په نوم د خصوصي روغتون لري. هغه د جګړو په معالم د زرګونو ټپیانو درملنه کړې او ګڼ شمېر تر ټولو اساس او پیچلي عملیاتې په بریالیتوب ترسره کړي. ډاکټر صاحب صبری، ډېره مننه چې په دغه مهم وخت کې راغلی او خپل وخت موږ ته راکوئ. پوهیږو چې تاسو ناروغان هم درلودل، خو مننه چې راغلی او دا مسله هم مهمه وه چې تاسو سره مطرح کړو او اوریدونکي هم پرې خبر شي. اوله پوښتنه دا ده چې د ژمي په موسم کې، په سړو یا یخنی موسم کې، د اړوکو او بندونو دردونه ولې زیاتېږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تاسو ته او د تاسو طریقه د آزادۍ رادیو اوریدونکو ته، کارکونکو ته سلامونه نیکې هیلې. ثانیان باید دا ووایم چې د ژمي په موسم کې څرنګه چې هوا یخه وي او همدا ډول د کافی اندازه لمر موجود نه وي او تودوخه وي، د تودوخې کمښت زیات وي، ساړه وي، نو په دغه وخت کې اکثره د هډوکو، د بندونو یا مفصلو دردونه په دې خاطر زیاتېږي چې د یوې خوا هوا سړه وي، د بلې خوا په کافي اندازه لمر وجود ته نه رسېږي او همدا ډول په کافي اندازه زمونږ په وځله او لري پرتو منطقو کې او کرانه یو منطقو کې کله او دیهات کې خلک هغه کافي خواړه چې د هډوکو د تقویې لپاره ګټه کوي ورته نه رسېږي، نو په اسانۍ سره یخه هوا د هډوکو د دردونو باعث کیږي.
مننه ډاکټر صاحب. آیا د اړوکو درد په ځینو خلکو کې ډیر وي، لکه مشران، ښځې او یو ماشومان، یا عمر نه پیژني او جنسیت هم نه پیژني، په هر چا باندې چې ولګي د درد به احساسوي؟
بله، یو هغه اشخاص یا موسین اشخاص دی چې هغوی سن زیات دی، عمر یې زیات دی، هغوی که نارینه دی او که ښځینه، چې هغوی کې په طبیعي ډول د هډوکو د موادو د کمښت پروسه په طبیعي ډول منځته راځي، خصوصا چې هغې ته په طبي اصطلاح کې اوستیوپوروسیس حالت ویل کېږي. د هغوی د هډوکو هغه طبقه چې هغه خویوي، لشموي، خصوصا په بندونو کې، یا لکه د په عام اصطلاح ووایي چې د زنګونو یا د کونډو په بندونو کې د هغوی کومه هغه ظروف چې وي دغه اوستیوپوروسیس باندې اخته وي، نو په دې موسینو خلکو او قزنانه دي او کمرتنه دردونه زیات وي. ولې استثناء هم په ماشومانو کې هم درد پیدا کېدلی شي، خو چون د ماشومانو د وجود تقویتي سیستم ایمونیتي زیاته ده، نو هغه ماشومان چې ناروغي حالت ونه لري، یا مثلا لکه بعض ماشومانو کې هم په سی حالت رماتیزم پیدا کېدلی شي چې رماتوید آرتایټس ورته وایي، نو په دې ماشومانو کې هم درد پیدا کېدلی شي. خو زیاتره درد په مشرانو، موسین خلک کې پیدا کیږي. علت یې همدا ده چې دغه موسین خلک طبیعي شکل سره د دې د هډوکي هغه نارمل حالت ورو ورو غیر نارمل حالت تر ازي او د هغه هغه تقویتی حالت کموالی کوي حالت اوستيوپوروسس تر ازي نو په دې حالت کې هغه تا دردونه په دې وجه چې هډوکه وچوي او استلا عام استلا به وي ساده استلا چې خلک توشي هډوکه یې وچوي غوړ نه وي نو په دې اساس دې ناروغانو ته چې موسم دي عمر یې زیاته دردونه زیات پیدا کیږي.
ډاکټر صاحب د ازادي رادیو په فیسبوک باندې زموږ ځینو وطنوالو کمنټونه کړي وو لغیړلې به یو چاپنوم دی وطن خوخوګي لیکلي البته ممکن مستعار نومي خو پر سره دی لیکلي چې زموږ په کور کې یو زنانه مریض ده چې د مفصلو یا اډوکو دردونه لري کله کله غوخه هم شنه کیږي درد بيخي زیات احساسوي ام درنګ ځینو نور هم کمنټونه کړي خو یو په یو به تاسو ته وایم کوم غوښتل چې اغه ته هم جواب ورکړي په دې اول کې مننه
دا غوړو چې پښتنه کړي چې زموږ په کور کې زنانه دي او اډوکو بندونه درد کوي او شین شین خپونه کوي مونږ د دې ته په تیلي بي استلاکه کې پریتي ممرجني تمایو یا د دشنه یا سره خپونه پیدا کیدل ځینې وختونه هغه ناروغان چې د بندونو درد ولري او د هډوکو درد ورسره وي او دا شنه شنه خیا سره خپونه خیالونه ولري نو دا ناروغان زیاتره وخت د ارماتیزم ناروغۍ ته چې عامه استلا زموږ خلک ورته بعد وایي دغه ته پات کیږي نو خطرې کده دا چې دا ناروغان چې دي ځان ګرم وساتي او همدا ډول کچې ته نږدې ډاکټر هلته موجود وي هغه د روماتوید د آرترایټس یو ټیسټ وکړي چې آیا دا مثبت دی که منفي دی او کدی ته لاسرسی نه لري نو دا ناروغان د کوشش وکړي چې ځان ګرم وساتي لمر واخلي په دې طریقې سره به د دوی دردونه یو څه اندازه کمښت پیدا کړي.
مننه ډاکټر صاحب. یو بل وطنوالم لیکلی زاکر اریان په نوم چې د عراق النساء ولی په ژمي کې پیدا کیږي اکثر په اوړي کې کم وي یا بيخي نه وي همدغه سیاتیک دردونه چې له د شاخوا تر پخو پورې هم داسې سړی حس کوي لملا لاندې په دې اړه باندې څه هغه د خصوصا په ژمي او په سړه هوا کې د دغه علت څه بلل کیږي؟
درسته ده. دا غوړو ته دومره وایم چې د عراق النساء درد چې موږ ته په طبي اصطلاح شیاکي کوایو دا درد د ملا خصوصا د ملا د مغرب سلواره می پنځمه او د پنځمه سپون مغرب ترمن چې کوم شیاکي نرو یا صبر غلیدا اکثره وخت د زمي په موسم کې چې هوا یې خوي کله چې هوا یې خوي په دې وختونو کې د دې کې سب مسیر د موږ ورته دا ورانه سره ورانه سره درد راځي او لاندې شپې ته انترګوتو پوری دی وګ مسیر لري چې په ټول وجود کې لوی وګ عصب امدا غدای نو کله چې د زمي په سړه هوا کې ناروغ د سړې هوا ته اوا سره مواجه شي او کله کله غیر منظم حرکت وکي نو چون دلته اوا سړه وي او دلته د عضلات شخواله راځي د عضلات کلکواله راځي چې کلکواله شخواله موږ ورته په طبي اصطلاح کې سپزم وایو کله چې د عضلات شخصي تختواله کلکواله وکي دا چې د عصب د سیاتي کا عصب د عضلات تر مابین کې شوي نو دا ځینی وختونه هغه د کلکواله او سختواله په وجه رایسار کی وی نسی کله چې وی نسی په عصب باندې فشار راشي د فشار دی وجه دا دردونه په سړه هوا کې زیاتېږي او همدای علت د چیزینی وخت د عراقي نصاب حالت کې ډاکټر ناروغ ته توصیه کوي چې تاسو مشکوله استعمال کړئ. مشکوله یعنی د ګرم اوبو نه یو ډک پتاکۍ استعمال کړئ ترڅو د عضلاتو شخصي اګلاکوالی نرم شي او دا سب ریلکس حالت ته لاړ شي آرام حالت ته لاړ شي. نو په دې حالت کې علت دا ده چې د عضلاتو کلاکوالی او شخی پیدا کیږي د دې وجنه دردونه زیات وي او د ګرمۍ په موسم کې عضلات نرم وي عضلات دوی ته اسب ته اجازه ورکوي چې خپل مسیر په نورمال ډول طی کړي. نو په ګرمۍ کې واقعا د دې دردونه کم او په ژمي یا سړه هوا کې د دې دردونه زیات وي. علت یې همدا د عضلاتو شخوالی کلکوالی دی.
بله مننه ډاکټر صاحب. اوس یو اوریدونکی لرو، البته د ازادي راډیو واتس اپ فکر کوم څه ستونزه لري نو یوازې په ټلیفون باندې دوی کولی شي چې موږ ته زنګ ووهي. خو په هر صورت نن د ژمي په موسم کې یا په سړې هوا کې د اډوکو او بندونو په درد باندې خبرې کو دا چې ولې دغه دردونه زیاتېږي، خصوصا هغو کسانو کې چې مخکې دغه دردونه تجربه کړي وي. ډاکټر صاحب ګل زمان صبرای زموږ میلمه دی، د عمومي جراحي یو تکړه متخصص دی د افغانستان په جنوب ختیځ زون کې چې له ده سره به خبرې کوو. تر اوسه مو هم ځینې مسایل مطرح کړي دي. نو اوس یې اوریدونکی لرو، مهرباني وکړئ څوک له کوم ځایه مو زنګ راوهلی او د ډاکټر صاحب څخه پوښتنه یا نظر کولای مهرباني.
محترم سپی الله ستانکزی صاحب سلامونه تا ته وایم او د ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته الله پاک دې وکړي چې روغ جوړ وي.
مننه، سلامت اوسې، مهرباني سه.
خدای دې خوشاله کستان سه. مې جن اوریدونکو عبد الحاد اتلم د هلمند ولایت څخه ډاکټر صاحب تم داس په ګډي ګډي سلامونه وایم. ستانکزی صاحب محترم ډیر شایسته او په زړه پورې موضوع متاکل ده، خدای پاک مو خوشاله کړ. نو سپی الله ستانکزی صاحب محترم، زموږ یو ځانې اجازه ده، نو بیخي ډیر وخت کیږي چې دلته په هلمند ولایت کې موږ بیخي د خدای تر آباد ډاکټران ته دیولې ده. نو دغه د عضلاتو دردونه لري، مثلا زنګونونه درد کوي، دغه چې دغه د ټوله بندونه کده لاسو بندونه کده شو بندونه ټوله درد کوي، موږ د خدای تر آباد دوا ستانکزی صاحب محترم په کړی دي. آتا کندهار ولایت مومن روختم تم دیولې ده، خدای تر آباد پیسې موږ مثلا په دوا ورکړي ده، خو بدبختانه دروسته نتیجه نه ورکړي. نو زما د ډاکټر صاحب محترم صدا غوښتنه ده چې مثلا څو کده دغه جانی ادي د پاره د تداوی د پاره کچيري چيري تاسو دوا را شوې، مثلا تاسو خپل مرکز مر تراو شو چاله ته درولو دوا یې موږ ډیری باندې کړي ده، خو دروسته نتیجه نه ورکړي. ستانکزی صاحب محترم
بله مننه کوم. ډاکټر صاحب تاسو غواړئ د ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ که جواب دوی ته لری ورکوي.
ستانګر صاحب د خپل حي ورور غږی واوري د دې ستنګر می واوري دا نو ادا چې په فام مونږ دلته ذکر وکړو چې مشران او مؤسسین خلک کې هغه کا زنانه دی او کمر دنه دی دردونه پکې زیات پیدا کیږي. خدا چې دی د دې وجود دی باندې نو مفصل درد لري. نو خپل حي ورور ته به ځان دومره وایم چې د دې خو دا چې دردونه آرام نه کیږي، نو مخکې به مخکې نه دی هغه تشخیص پکار ده، د تشخیص نه وروسته د هغه درملنه پکار ده. نو د هغه ناروغ باید لومړی معاینات ترسره شي چې دا وروسته موږ په دې کېدای شي بحث راشي په دې موضوع باندې چې آیا دا ناروغ د ویټامینونو کمبود لري، د ویټامین ډي کمبود لري، د کلسیم کمبود لري، نور دی اډوکو دی بندونه اړوند ناروغي لري، مثلا روماتوید ارتایټس دا، مثلا انټي سپلیزین فاکتور لوړوالی دا تغلری یا یوریکیسس دی لوړوالی دا. نو کله چې دا مهنت شریک شي تشخیص وشي د تشخیص وروسته درملنه کیږي ان شاء الله، الله به خیر کی درملنه به کیږي. هر مرض دوا لري، هر مرض د تشخیص وروسته حتما
خپل دوا لري، الله تعالی شفا ورکړي. مننه ډاکټر صاحب. دلته یو بل کاسم دی ازادي روډ په فیسبوک باندې لیکلی، نعمت الله منګل، چې د دې خبره چې پلا لاندې پلا چورته وای هغه درد کوي څو ورځې کیږي او علت یې څه کېدای شي د پښتنه کړي اتمن د پخې پلا خي. نعمت الله
ورته بد مروایي چې دا پلا د عاشل توتر چورته وای د پاک یا د پندای قسمت شاته په موقعیت لري، د تا د کوم اشیل وتر چې ده د دې سره زمان عصب رګ هم تللی ده، شیټیک یو برانچ دلته تللی ده. نو دا هم د جمع په موسم کې یوې لتی هم ده د شاخي کلاکوالی او سختوالی په وجه، خصوصا د قدم وهلو په وخت کې درد کوي. یوازې علت یې همدا د ژمي د موسم د کلکوالي سختوالي د وجې چې په کلا کې د اشیل په وتر کې راځي علت یې دا. او ځینې وختونه د اشیل وتر کله کله لنډوالی پیدا کوي، که چې دغه لنډوالی د متقابل طرف سره د مقایسه کې که چېرته پکې لنډوالی موجود وو، نو هر وخت چې دغه ناروغان قدم وهي چون اصل وتر یو ډیر قوي وتر ده، خو د وجود د ټول پاتني وجود د وزن برداشت تخلي، نو که چېرته کم اندازه لنډوالی هم پکې موجود وي د کشش په وجه دا چې زیات کش کېږي پکې درد پیدا کېږي. دغه دوه علتونه دي چې یو د کلکوالي او سختوالي د وجې نه، او بل ځینې ناروغانو کې د اشیل تندن د شاکنس د وجې یا د کم مخ لنډوالي د وجې منځ ته راځي.
بله، یو بل کامنٹ به هم واخلم، بیا به ځینې نورې پوښتنې هم شته د ویټامینو او تغذیه په رابطه باندې چاغه به وکم. د ازادي روډیو په فیسبوک کې البته دوی کامنٹ کړی وو چې زابط خان منصور لیکلی چې یو اسانه کورنۍ علاج وخی چې هغه خلک چې اقتصادي وضعیت خراب وي په خپل کور کې تر سره کړی، البته د اډوکو د درد د مخنیوي لپاره منظور دی. مننه. خیر،
زابط خان روته موضوع مطرح کړی ده، سوال یې کړی ده. او هغه ناروغان چې د هډوکو دردونه لري، د هغوی آسانه درملنه خصوصا د هغه خلکو دپاره چې د هډوکو د موادو کمښت ولري، زیاتره په دې ناروغانو کې لکه د ویټامین ډي او یا د کلسیم د کمښت په وجه دردونه زیات پیدا کېږي. نو دغه ناروغان کولی شي، که څه هم په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت خنه دی، اقتصادي وضعیت کم دی، خو ذکر زمون د دیهات او یا د کلیو یا د منطقې خلک د ځان سره مالداری ساتي او اندرنګ کورنی مرغان ساتي، چرګان ساتي. نو دغه ناروغان کولی شي چې هم لارې ساده ده، آسانه ده، هم قیمت اقتصادی قیمت یې نشته. نو که چې هر سړی په کور کې انشاءالله چې هم مالداری لري، هم چرګان لري، نو دا ناروغان کم از کم ورځې دوه درې هګۍ باید استعمال کړي، او همدارنګه لاسرسی چې ولري شیدې استعمال کړي چې دا د هډوکو د کلسیم او د ویټامین ډي په پوره کېدنې کې
ډیر اهم رول لري. بله، مننه کوم ډاکټر صاحب. اوس برا شو دی ویټامینو او تغذیه پر اړه باندې یو عام تصور چې دی، البته دا دی یو کسانو په ارتباط چې عمرونه لږ څه زیات وي، اکثر ډاکټران یا ګڼ نور کسان ورته وایي چې تاسو هم دغه یوازې ټابلیټونه دي کلسیمي هم دغه خوري، نور څه هغه نشته. او د دوی د دې ترڅنګ چې د اډوکو تداوي کیږي لکه سبې دردونه کمیږي، خو د معده او نور هضمي سیستم ډیر خرابوي او نور مشکلات ورته پیدا کوي. فکر کوي چې د اډوکو د دردونو د کمول لپاره یوازې هم دغه دواګان دي کنه نور 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 څه هم توصیه کیږي؟ روغتیا پالان په دې رابطه باندې څه نظر لري؟
څنګه محترم، ریښتیا هم چې دغه ورونه چې د ویټامین ډي او د کلسیم او د ویټامین سي کمبود لري، که څه هم دا ناروغان چې د ویټامین ډي او د کلسیمونو ټابلیټونه خوري دوی ته په هضمي سیستم کې ستونزې مشکلات پیدا کېږي، درسته خبره ده. خو دغه ناروغان باید یوازې په ټابلیټونو باندې اکتفا ونه کړي، یوازې ټابلیټونه استعمال نه کړي. دا ناروغان چې د ویټامینونو کمښت لري، خصوصا موسم خلک ختمن د ویټامینونو کمښت لري، او همدارنګه زمونږ استاسو په ټولنه کې خزینه طبقه د ویټامینونو کمښت لري، هغې علت هم دا ده چې هغوی آزادې فضا ته نشي وتلی، هغوی آزاد محیط ته نشي تللی، هغوی د لمر وړانګې نشي اخیستلی. نو دغه ناروغانو دپاره مونږ توصیه دا ده چې ډېر زیات هغوی په د کلسیمونو او د ویټامین ډي او کلسیمونو په ټابلیټونو باندې هم فوکس ونه کړي. دا ناروغان دي همدا خواړه استعمال کړي لکه په خاص چیزې کښې، مثلا هګۍ ده، شیدې دي، ماستې به ورته وایو، سبزیجات استعمال کړي چې په دې کښې کافي اندازه ویټامینونه موجود دي، او همدا ډول کړی شي چې د لمر د وړانګو نه استفاده وکړي. زمونږ وطنوال شاید دی باندې وروسته هم را شو چې د لمر وړانګو نه څه ډول استفاده وکړو، او اوس که همدومره کافي بولم چې دا ناروغان د ویټامینونو د بیا لاسته راوړنې دپاره یوازې په دواګانو باندې فوکس باید ډېر ونه کړي، اتکا ونه کړي. نو همدغه سبزیجات زمون په وطنونو کې پیدا کیږي چې هغه اکثره خلک بزګران دي سبزیجات کوي هغوی نه استفاده کولی شي مثلا د هګۍ نه او د شیدو نه د مستو نه د دغو شیانو نه استفاده وکړي تر څو د دوی هډوکو مواد خورا او هډوکي غوړ شي او د هډوکو په دردونو کې به کمی راشي.
مننه ډاکټر صاحب. صبرای د ویټامین ډي او کلسیم یادونه مو کړل، کومې نښې شته چې سړی وپوهیږي چې دغه ویټامینونه یې کم دي؟
اوهو، هغه ناروغان چې د ویټامین ډي او کلسیم کمبود ولري، د دې لپاره چې زموږ محلي خلک په دې پوه شي، دغه ناروغان اکثره وخت دردونه زیات وي او همدارنګه د دې ناروغانو نوکان ماتیږي او غاښونه د تاو خلکو غاښونه ریږي دي، پوست یې خړو سپیری او دغه ناروغانو عمده نښې دغه دي. او زیاتره وخت که چېرته د دې خلکو ویټامین ډي او کلسیم ډېر زیات کمبود وکړي، اکثره وخت د دې ناروغانو د لسونو ګوتې راټولېږي چې دوی ته ټیټاني وایي، یو قسم راټولېږي داسې راغونجېږي، هغه چې په زیات اندازه کمبود وکړي. داسې لږ لږ کمبود کوي، هغې سره د نوکانو ماتېدل دي، د غاښونو ماتېدل دي، د پوستکي سپیروالی ده، دغه پکې عمده نښې دي.
بله، مننه کوم ډاکټر صاحب. اوس به یو لنډه دمه واخلو. د ازادي راډیو د روغتیا ژوند شتمني پروګرام ته غوږ یاست. تر لنډې دمې وروسته بیا هم پروګرام ته دوام ورکوم. مننه.
روغتیا د ژوند شتمني.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه دین امزای له فرانسې نه وسلم. په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دا ولې.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هر یک شنبه د ماښام له 2 تر 8 بجو او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادي رادیو واوري.
ډاکټر صاحب صبرای، مننه چې دغه پروګرام ته راغلی. البته بل مسله دا ده چې د ژمی په مال باندې د تودوخي خبره ده. اکثر زینو کې چې سړی ګوري خلک ځوانان ډیر زیات توجه نه کوي، سم ګرم کالی نه غوندي، جراب ډبل یا کلک سم نه غوندي، بوټان مثلا د ژمی لپاره مناسب نه وي. همداسې ورپورت بیانو یوازې هغه افغاني کمی سپرتوګ وي او یو چادرې تاو کړي لزانه. فکر کوي چې دغه کافي تودوخه ده چې بدن ضرورت لري کنه؟ باید که غټ جمپر واغوستل شي او ځان ښه ګرم وساتل شي چې لومړی خو له دې وایرسي ناروغیو او هغه سره چې د ژمي په مال خلکو ته لګیږي، والګی او زکام نور، او بیا وروسته درغه دننه د وجود د اډوکو د مفاصلو د دوامداره درد څخه ځان وژغوري.
او څنګه چې تاسو دې خوشی ته اشاره وکړه، زمونږ خلک اکثره ځوانان دي یا ځینې ځینې دي پخمنګ عمر خلک دي، دوی همدې حالت ته یا دې ساړه حالت ته دومره توجه نه کوي، هغې سره بې پروايي کوي. لکه تاسو چې مخکې وویل چې دوی ګرم کالي نه اغوندي، پسند جمپر یا بنین یا جورا بیدا دیر دریشی کی ورطوائی دی کن لان دی بانی نینا تانا استفاده کوي. دا غا دی ساڑا پا خلط که لکمخ که چی ادوان وشوا دا دی شیاتیک دردونا، دی آرکنستا دردونا، دی حدوک دردونا زیاد پایده کهی. امدارنگا دی دی نیلوه لکتا سوات اشاره اکرا چی امغا ویرسی نروغی دی، هغه هم دغه ناروغان چې خصوصا مسکونه استعمال نه کوي، خوونه ساتي ځان، نو هغه هم مبتلا کېدای شي. نو ښه خبره د دې لپاره دا ده چې ناروغان نه باید تعلیم خلک مخکې د ناروغۍ نه چې دوی ته ناروغي پیدا کېږي، باید د کلوي تر څنګ جمپر هم واغوندي، بنین واغوندي او ګرم جراب استعمال کړي، ځینی خلک دلته بیا سوال پیدا کیږي، بیا به ځینی خلک وایي چې د دې لپاره د اقتصادي مشکلات دي. موږ دومره ویلی شو چې انشاءالله هر څه یو دومره اقتصاد به ولري، که نور څه نه وي په دې خبره بدم ښکاره نه شم. په لیلام څه شی وو چې ارزانه پیدا کیږي، اسانه پیدا کیږي، باید هغوی حتما دغه سفیرانه او ضد دریشي او جوراب او دا شیان استعمال کړي او ځان ګرم وساتي. او کله چې موقع درلوده او لمر و په آسمان کې وریځې نه وي، لمر و په دې حالت کې بیا کېدای شي چې د لمر د تودوخې نه استفاده وکړي.
ډاکټر صاحب، یو بل خبره هم ده چې مثلا یو سړی به دوامدار یا په زنګون یا په لاس کې درد ولري، خو دا درد به ډیر جدي نه وي، اما په مرور د زمان به د هډوکیو د تیشو د نورو عضلاتو تیشو رګونو کار خرابوي او دا به ډیر وخت نیسي چې بیرته ریکاور کیږي. کوم حالت کې خدای چې سړی ډاکټر ته مراجعه وکړي چې مخکې له مخکې غمو خوړل شي؟ ډیر ښه،
څنګه چې مفاصل کې یا د یادو کې کوم درد ولري یا بندونو کې کوم درد ولري، نو دا ناروغان که څه هم دې ته په اوله مرحله کې درد پیدا کیږي، ښه طریقه یې دا ده چې په لومړیو وختونو کې دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي، د ډاکټر سره مشوره وکړي، ځکه په لومړیو حالتونو کې دا موضوع چې بیا وروسته په نورو حالتونو بدلیږي، مرضی واقعات بدلیږي، شاید مزمن دردونه کوس دی برخې ته لاړ شو، مرضی افتونو برخې ته دغه موضوع ډېره بل خواته ځي او ډېره پیچلي او اوږده کیږي. نو لنډ به ووایو چې دغه ناروغان څومره په اول وختونو کې که ډاکټر ته مراجعه وکړي، نو ډاکټر هغې ته اسانه ساده لارې ورښودلی شي، تر څو د هغې د مخته د درد مخته تګ مخنیوی وکړلی شي. او که چېرته بېغورې پرېږدي، وخت کې تېر شي، په مرور د زمان سره لکه بیا مخکې چې ویل چې د مختلفو ناروغیو باعث کېدای شي، اوسپوس زمان سره ځي، مثلا ځینو وختونو کې که ضربۍ دې لیدلې وي امکان لري اوسټیومالي پیدا شي چې زموږ عام خلک ورته ویلی وایي دغه مریضۍ ورنه پیدا شي. نو دینه خدا ده چې په اولو ورځو کې ډاکټر سره مشوره وشي، د ډاکټر د هدایت مطابق که دوا او نو او ډاکټر کوم هدایت کړل دی هغه لپاره کمپلینټ یا اتیرې تطبیق کول هغه استعمال کړي، دا ډېر ښه.
مننه ډاکټر صاحب. په افغانستان کې په کورونو کې اکثر ښځې زموږ خویندې او ورونه، خویندې او مورګانې میندې، دوی کالی یا جامې په لاسونو باندې مینځي، مثلا په عامه اصطلاح څو تشته کالی وي چې دوی مینځي، شپږو تشته کالی وي یا څو لس دولس جوړې کالی، او دا د یو نفر له وسه ډېره بره خبر ده، او دا به یوه ښځه یا یو جلکۍ به دا کار کوي. کله به اوبه ګرمې وي، کله به سړې وي، بیا به دا اواري غواړي، خصوصا په ژمي کې دغه مسله ډېره هغه ده. او اکثر ښځې چې کله کالی مینځي، دا د ګوتو پنجې یا لاسونه ډېر په درد وي، او وایي چې دوه درې ورځې ته لمدغه درد بیا کړیږي. هغه ته د تاسو مشوره څه ده چې بل اخره څه وکړي چې دردونه لږ څه کم شي، په څه شکل باندې څه توصیه لري، او آیا دغه سي مریضان تاسو سره شته چې مثلا د لاسونو د پنجو له درد او سوځېدو شکایت ولري؟
بله، څنګه چې دغه سي ناروغان خو هم شته، بس وایم چې د دې ناروغانو چې کمپلیکیشن یا اختلالات ورکړي هم شته. اکثره د سي ناروغان چې هغه ځان ته پام نه کوي، لکه تاسو ویل چې د ورځې اتلس جوړه کالی وینځي، ماشین هم نه وي، برق هم نه وي، دی دې کې خویم د تا او داسې توصیه زما ده چې دغه که چېرته دوامدار همدې لاسو باندې وینځل کوي، د دې نه موږ ناروغان هم لرو، دې ته په بندونو کې یو پړسوب پیدا کېږي چې هغې ته سیسټونه وایي، ګینګلیانک سیس پیدا کېږي، د بندونو کومه پرده چې دا اکثر وخت د زیات فشار د وجې نه څیری کیږي، د هغې مایع بهر ته راوځي، هلته یو سیس جوړوي، ګلوله شکله برمدګي پیدا کیږي چې موږ ته مراجعه کوي چې داسې مسله ده. نو د دې ښه طریقه دا ده، ځینې وخت به ګرمې اوبه وي، ځینې وخت به نه وي. نو ښه طریقه یې دا ده چې زموږ او تاسو په ټولنه کې باید د خویندو دې ته ډېرې متوجه اوسېږي چې اته لس زره کلي په یو ورځ کې باید په یو ځل هغې ته چې نهوي وایي نه وینځي هغه په وقفهیي شکل یو یو دوه جوړه کلي په وقفهیي ډول وویندي او کله چې درد ورته پیدا کېدو هغه وخت کې د کلي د وینځلو نه پارهز کوي ځان دې ګرموي بیا د هغې نه وروسته بیا هغه وقفهیي شکل کلي وینځي خو
بله ډیر زیات مننه کوم ډاکټر صاحب ګلزمان صبرای کور موادان چې په دغه پروګرام کې بل موږ سره خبرې وکړلې او د اډوکو د درد او همدارنګه د مفاصلو د دردونو خصوصا په ژمي کې د دغه دردونو مشکلاتو په اړه خپل نظریات او مهم علمی نظریات او مسایل موږ سره شریک کړل تاسو اوریدونکو هم مننه چې د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنۍ دغه پروګرام تر دې ځایه تعقیب کړ البته په دویمه برخه کې به تر ډیره پورې د واکسینو د ګټو په ارتباط باندې خبري وشي ښاغلی ډاکټر اجمل پردیس په دې رابطه باندې زموږ د همکار نوریاس نوري پوښتنې ځوابوي تاسو یې اوریدو تر بولم
د واکسین لنوم سره تقریبا موږ او تاسو ټول آشنا یو روغتیا پالانې د ژوند ژغورنې یو وسیله بولي او ډیری واکسینونه هم په هماغه لومړیو کې نوي زیږیدلو ماشومان ته د دې لپاره ورکول کېږي چې د مختلفو ناروغیو په وړاندې هغوی خوندي یا په راتلونکي کې د اخته کېدو خطر کم کړي دا چې په افغانستان کې کوم واکسینونه د کومو ناروغیو په وړاندې په تیره ماشومانو ته ورکول کېږي مؤثریت څومره دی او کومې د لاسرسي وړ او د روغتیا په عامه پروګرام کې شامل دي د دې او له واکسین سره د تړلو نورو موضوعاتو په اړه مو نن د واکسینو یو متخصص ډاکټر چې ډیر کلونه د عامه روغتیا په برخه کې د مسول چارواکي په توګه هم دندې ترسره کړې دي ډاکټر اجمل پردیس ته بلنه ورکړې ده ډاکټر صاحب د ازادي میلما د خبرونه ته خراغ لاست که په پیل کې په خپل ځان اوریدونکو ته اروپا جنې تاسو چیرې زیږیدلی یاست لومړنۍ ثانوي او لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي مهرباني
بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم ډاکټر اجمل پردیس ده زما زوکړه په د بیسودو ولسوالۍ د ننګرهار ولایت په سیمه کې شوې ده زما لمړنۍ زده کړې محمدي صاحب زاده او ثانوي زده کړې مې په پاکستان کې کړې دي او بیا د کابل طب څخه د ام ډي په درجه باندې فارغ یم او بیا وروسته د هغې نه په مختلفو ارګانونو کې مې دندې ترسره کړې دي زما لمړنۍ دنده د پرایمري هیلت کیر په بخش کې وه چې په ننګرهار کې د وقایوي طب په بخش کې تقریبا 15 کاله مې هغې سره کار کړی دی او بیا تقریبا 15 کاله په مالیجی بخش کې د پانتون روغتون د ماشومانو د څانګې تخنیکي مسؤول په صفت مې د اروپایي نړیوالې شبکې سره چې په هغه وخت کې هیلت نت انټرنیشنل نومېده د هغې سره مې کار کړی دی د ماشومانو دپاره بیا 15 کاله د ننګرهار احتامي رئیس پاتې شوی یم هغې نه وروسته په کال 2010 کې د پی ایچ ډی برنامې په دکتورا په خاطر باندې جاپان ته لاړم په ټی ایم ډی یو یا ټوکیو میډیکل ډینټل یونیورسټي کې زما داخله وشوه متاسفانه چې دغه دکتورا مې نیمګړی پاتې شو په جاپان کې سونامي وه نو دغه سونامي د وجې نه زما صحي حالت متضرر شو بیرته افغانستان ته رالم همدارنګه په پبلک هیلت بخش کې مې دوه ډیپلومې چې یو د لندن سکول اف هایجین اینډ ټروپیکل میډیسن نه دی او همدارنګه په وس یو بل برنامه یو 15 کاله مخکې د فیلډ اپیډیمیالوژي په بخش کې ما یو کلن برنامه هغه تر سره کړه بل خاصه پبلک هیلت په بخش کې د کال 2012 نه تر دې دمه پورې د عام روغتیا وزارت لپاره د یو ادارې لخوا چې د هغه د سی ډی سی یا سنټرز فار ډیزیز کنټرول اند پریونشن لخوا تمویل ده د هغه لخوا نه مشاور پاتې شوم په نېشنل یو سی یا نېشنل ایمرجنسي اپریشن سنټر کې د ترحداتو د لپاره د پولیو د ناروغي د مخنیوي په غرض باندې مسؤل پاتې شوم او وس هم د ماکینګ د یو ادارې لخوا نه چې سپورټ یې د بی ام جی ایف لخوا نه کیږي ګیټس فاونډیشن لخوا نه کیږي زه اوس هم د پولیو د برنامې لپاره مشاورې یم
دغه لکه در سره له تب سره علاقه پیدا شوله
زه ډیر ماشوم توبه کله چې موږ ماشومانو او د ماشومان سره بم لوبې کولې، نو په هغه وخت کې زما مینه دا وه. یو هغه تاریخچه پرته ده چې زما مور لړم چې چلې وه، او زه ډیر کوچنی وم، هغې سره شفخانې ته لاړم، او کله مې چې هلته خدمات ولید او د شفخانې هغه ماحول مې خوښ شو. ډیر کوچنی وم چې کور ته لاړم، نورو کوچیانو سره به مې چې لوبې کولې، نو اکثرا په لوبې کې ما د ډاکټر تمثیل کوو. هماغه وخت نه زما د طب سره مینه وه، او د الله ناراضیم چې خپل هدف ته رسیدلې.
ډیر ښه. تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې تر ډیره مو فعالیت عام روغتیا په برخه کې کړی، کرا شو ده د واکسینونو برخې ته چې تاسو هم ډیر وخت واکسینونو ته ځانګړی کړی دی. په عمومي توګه کله چې د واکسین نوم اخیستل کیږي، واکسین څه شی دی اصلا او څنګه کار کوي؟
زه باید په عامیانه اصطلاح تاسو ته ووایم چې واکسین خپل نیم ژوند موجودات دي. دا چې درته ویم چې د ساختار لمخې نه واکسینونه مختلف ډولونه دي، یا ضعیف کړل شوی میکروبونه دي، یا د منځه وړل شوی واکسینونه دي، او یا د دې هغه کم بخش چې مرض تولیدوي هغه د منځه وړي د دغه موجوداتو، او بدن ته ورکول کیږي، او بدن هغه د اجنبي په شکل یا د یو بیگانه په شکل پیژني، او دا غی په مقابل کې ریاکشن یا عکس العمل خي، او دا عکس العمل په نتیجه کې د هغه خستون کې په بدن کې د معافیت یا د قوت د بل خاصه ناروغي په مقابل کې چې د هر ناروغي واکسیني دا غی په مقابل کې بدن خپل ځان توان او طاقت او معافیت او قدرت
لري. ولی واکسین مهم دی د ماشومانو لپاره، د لویانو لپاره؟ حتی
دسته ده چې واکسینونه اصلا ژوند ژغوري. فرض مثال که واکسینونه هغه په اصطلاح سره اسی پذیرو کسان چې اکثرا ماشومان دي او هغې ته ونیشي، نو د مړینې او د امراضو د تولید سبب کیږي. واکسینونه د پبلک هیلت نظر لوړ مهاله یا طویل المده تاثیرات لري، خصوصا دغه واکسینونه چې د میلیونونو میلیونونو ماشومانو په کال کې د ژوند ژغورنې او د وقایې سبب کیږي. همدارنګه مهرباني
کومې ناروغي دي مهمې ناروغي چې بلې
رازم یو جهاني ګټې دي چې کال په کال د میلیونونو ماشومانو او هغه کسان چې مساعد دي د ناروغي په اخته کېدو باندې او د هغه واکسین ورته وشي، نو د ژوند ژغورنې سبب کیږي. دویم د پبلک هیلت او د صحت عامې مصارفات کمی، یعنی که یو مرض کومنګ او تاسو په نظر کې ونیسو لکه تور دیړې، په یو کس باندې تقریبا تر یو میلیون افغانۍ پورې هم لګښت راځي، اما واکسین ډیر کم مصرف ده، او که هغه هر څه ژر د ولادت نه وروسته ماشوم ته وشي، نو په تیر عمر کې د په لیور سیروزس یا او د لیور یا د ینی یا ځیګر په کانسر باندې اخته کیږي. نو دا چې واکسینونه چې دي د صحت عامې مصارف کموي. دویم خبره دا ده چې واکسینونه په ټولنه کې د جمعي یا اجتماعي معافیت سطح لوړی چې موږ هغه ته هرډ ایمیونټی وایو، او په دې له طریقه ډیر خلک، هغه خلک چې واکسین شوي دي او هغه ډیر لږ خلک چې واکسین شوي نه وي، حتی هغه لږو خلکو ته هم د واکسین شوي خلکو ګټه رسیږي او هغه په مرزونو باندې ناخته کیږي.
دغه د کتلوي معافیت موضوع کې کتم شو چې تاسو ویل ټولنه کې تر څه فیصده پورې باید دغه کتلوي معافیت په ټولنه کې رامنځته شي چې تاسو هغه واکسین بریالی وبولی، یا هغه ناروغي نور داسې وانګیري چې نور د خپرېدو مخنیوی شوی؟
هغه واکسینونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا په کلینیکونو کې وړیا خلکو ته ورکول کیږي، که د دغه د پوښښ سطحه د 90% څخه لوړه په ملي سطحه او په ولایتي سطحه تر 95% الته منګه دغه پوښښ ولرو یا کوریج ولرو، منګه خپل ټولنه په اصطلاح سره معاف کړی ده، او په ناروغي باندې به
کولی شي د څو مهمو ناروغیو یادونه وکړي چې کیدای شي د واکسینونو له لارې مخنیوی وشي.
مهم واکسینونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا په وړیا توګه ماشومانو ته لګول کیږي، مثلا د ولادت نه هر څه ژر وروسته د ولادت نه منګه د توبرکلوز واکسین ماشوم ته کو چې د سل یا نری رنځ د ناروغۍ څخه وقایه کیږي. منګه د تور جړی هغه اول صفر ډوز ورته ورکو چې دغه په تیر عمر کې د یعنی یا د زیګر د کانسر او د هغې د سیروز چې یو خاص اصطلاح ده چې هغه هم د کانسر شکل لري د هغې څخه وقایه کیږي. بل منګه د فلج واکسین صفري ډوز ورکو او نوي زیږیدلي ماشوم ته چې دا هغه دي. بیا هر څه ژر په یو میاشتنی کې منګ ماشومانو ته پنځه ګونی واکسینونه ورکو چې عبارت دی له ډیفتیریا خو جبای ورته ویل کیده او ډیر خلک د جبای د وجنه مړ شوی دی. منګه استادې تقریبا سالويخ فزوس کاله د مخه د دې او ډریکونه ډیر زیاتو او ډیر خلک زمنګ کوچنیان د دې نمبر شوی. بل د تورټ خولي یا پرچوسیس ناروغي ده چې په دغه پنځګونی واکسینونو کې شامل ده. تیتانوس زد واکسین ده تاسو پوهیږئ هغه مندي چې د ولادت د زخمونو له طریقې انتقالیږي. هغه مندي چې په تیتانوس باندې ولادت نه وروسته اخته کیدل د عامه اصطلاح کې ویل چې دغه پیران وهله ده او شنه شوی ده او شخ پاتې ده اوس د دې وقایه کیږي. همدارنګه بیا د کی هپاتایټس بی یا د تور جړی واکسین هم شامل دی چې هغه صفر ډوز او د اول ډوز دی چې په درې ډوز باندې کیږي. او بل واکسین چې په دې کې شامل دی د پنځګونو کې هیموفایلس انفلوئنزا ټایپ بی دی چې تاسو ګوري هر کال کې په دې په میلیونونو خلک په زکام باندې اخته کیږي دغه میکروب له وجې نه په ټولنه کې چې مشتول لري دغه ماشومان د دې نه وقایه کیږي. یا په نه میاشتنی کې منګه د میزل یا د شری واکسین تطبیقو اول ډوز او په 13 میاشتنی کې دویم ډوز د شری منګه ورکو چې دغه د دې یو ډیره ساري ناروغي ده وایرسي ناروغي ده چې منګه کولای شو چې د دې په ورکړې سره د سینه بغل څخه د اصابات څخه د سترګو د ړندې دو څخه د انسیفالایټس څخه چې د دماغ د نش التهاب دی او همدارنګه د دغه واکسینونو په تطبیق سره په ټول نړۍ کې د مړینې کچه
بل د دغه
واکسین چې موږ په سیستم کې لرو د اسهالاتو ضد واکسین دی. روټا وایرس موږ ورته وایو روټا وایرس واکسین دی چې د اسهالاتو په مقابل کې وقایه کوي. او بل ډیر مهم واکسین پکې پی سی وی 13 یا نوموکوکل کانجوګیټډ واکسین دی چې بل خاصه د هغه ټپټوکوکس لوجنه چې وروسته پاتې هیوادو کې لکه پاکستان، افغانستان، هندستان او د سي غریبو هیوادو کې لا هم د دې واقعیت ډیر دي. نو د دغه پی سي وی 13 لکه بل کم سینه بغل چې رامسته کیږي د ديار لس نو څخه د دغه په ذریعہ باندې وقایه کوي. دغه خوشبختانه ټول د عامه روغتیا وزارت لخوا د یونیسف، دبليو ایچ او، ګایوی چې د دینه پات په مننه سره دغه واکسینونه تر اوسه پورې افغانستان کې په وړیا توګه ماشومان ته زموږ ورکوټ کی.
همدا واکسین د افغانستان د واکسین په ملي پروګرام کې شامل دي.
بلی او دا کم نمونه چې ما واخیست دا ټول د ماشومان لپاره شامل دي، حتی دا د لویانو لپاره هم حتمی ده.
پر
مثال د عامه روغتیا وزارت دونه بودیجه نه لري یا نړیوال دونه بودیجه نه لري چې لویانو ته وکړي.
په
نور نړۍ کې د پی سی وی 13، هپاتایټس بی، تیتانوس دا ټول نارینه او ښځینه دواړو ته پوهه کیږي.
بله
په ډیر لوړ لګښت سره کې.
بله یو بل پولیو یا د ګوزن د ناروغي پر ضد واکسین نو په افغانستان هغه هیواد دی چې پکې د پولیو ډیر په حساب شوی دی د پاکستان ترڅنګ. که راشو د پولیو او شر ناروغي هم ویل کېږي د خپرېدو خطر ډیر زیات دی، د کوم واکسین نه دی او که چیرې ماشومان د دغه ناروغیو پر ضد واکسین نشي څه پیښیږي؟ زه
باید تاسو ته ووایم چې دغه پولیو ناروغي منګه د ډیر ارزانه چې واکړم ډیر اسانه ده او منګه ورته اورل پولیو واکسین یا او پی وی یا د خلیل لارې د پولیو واکسین دی چې په کمپاینو کې منګه ورکو. نور نړۍ پولیو محوه کړې ده او صرف افغانستان او پاکستان دغه دوه هیوادونه دي چې په نړۍ کې اوس هم د پولیو وحشي وایرس یا میکروب پکې جریان لري، سرکولیشن لري. خلکو ته سوالم دا دی چې هر میاش کې کمپاین ولی منګه مختلف د پولیو د وایرس د گردش په مقابل کې مختلف میکانیزمونه او مختلف کړنلارې لرو. منګه په محیط کې د پولیو د پاره د ککړ محیط څخه سامپل یا محیط نمونه اخلو او هغه کې معلومه و چې په دې کې د وحشي وایرس موجودیت شته او کنه. همدارنګه هغه ماشومان چې د 15 کلونه د 0 متر 15 کلو پورې کم عمر لري او دفتن دی د پاره فرض مثال د خپې نرم فلج او یا فلش تورته نخې نخانی پیدا شي که د هر عمل لکبلې منګه دغه ته ایفی یا یو مشکوکه پیخه د پولیو په نظر دی ته ګورو او د دغه منګه نمونه اخلو او دغه په لابراتوار کې معاینه کوو او د هغه په نتیجه کې منګه ګورو چې دا پولیو ده که د غیر د پولیو نه دغه ماشوم په مرض باندې اخته شوی ده. او زمنګ د وجه نه چې کم نړۍ ته غواښته ده د پولیو د مرض د انتقال په خاطر تاسو ګوري چې وس په جرمنی کې د قندهار نه یو جینوټایپ یا جینټیک یا وراثت دغه میکروب د پولیو چې په جرمنی کې وس په چاپیریال کې تثبیت شوی ده هغه د افغانستان نه و او د مرضونو سرحد نه پیژني. نو من باید پولیو لکه نور هیوادونو غوندې محو کو تر څو په دغه ناروغي باندې من نه نړۍ ته غوښنی او من هم نړیوالو سیال شو.
مننه ډاکټر صاحب پردیس. کراشو د واکسینونو د ساتنې موضوع ته واکسینونو خو معمولا ساړه زنجیر کې وساتل شي، څومره دا مهم ده د واکسین لپاره چې باید په سوړ ځکه واکسین وساتل شي؟ او آیا په افغانستان کې ګران نه ده په تیر بیا لري پرتو سیمو کې
په دغه بخش کې؟ الحمدلله زه تاسو ته وایم چې بیا د نړیوالو نه د ګوینه یونیسف نه دبليو ایچ او نه او مختلف ډونرانو نه چې په دې کې جاپان دی، مختلف هیوادونه اروپایي هیوادونه دي چې د افغانستان سره تر دې دمه پورې مرستې کړي دي او یو غښتلی قوي کلچین یا د سردخونو په لرلو سره زمن کم واکسینونه چې په نړیوال ستاندارد په معیار سره برابر وي منګه دلته په افغانستان کې په ملي سطحه دغه یو سردخونی لرو چې په خاصو معیاراتو سره برابر دي او واکسینونه چې موږ ته د خارج نه راځي اکثرا په هوایی میدان کې هم موږ سردخونی دی د لپاره لرو د عامې روغتیا وزارت او د میدان هوایی نه تر مرکزی کلچینه پوری یا نشنل ملی کلچینه پوری هم په خاصو شرایطو موټرو کې چې هغه خاص ټمپریچر یا درجه د تودوخې لري چې واکسینونه اکثرا نیم ژوندی ژوندی موجودات دي چې د مثبت 2 تر مثبت 8 درجه سانتی ګریډ پورې ساتل کیږي. داسې واکسینونه موږ لرو چې د ټمپریچر لوړ لړ شي هم د منځزي بې کیفیته کیږي، که د مثبت 2 درجو نه ټیټ شي هم د منځزي. نو خوشبختانه دغه سیستم په لرلو سره بیا د دې ځینې ناشنل نه حوزو ته، د حوزو نه ولایاتو ته او د ولایاتو نه ولسوالۍ ته، د ولسوالۍ نه تر هغه محله پورې خوشبختانه موږ ډېر قوي سیستم لرو، امکانات لرو. حتی زمانه هغه دقیق کال هیر دی چې د مختلفو هیوادونو یو نړیوال سروې وشو په شاوخوا سیمو کې افغانستان په کلچین سیستم کې او د واکسینونو په محافظت او ساتنه کې اول مقام ترلاسه کړ او د دغه سرټیفیکیټ واخیست.
دغه تاسو ویل چې واکسینونه چې له بهر راځي، له بهرنیو هیوادونو راځي، ای ټول واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کیږي له بهر یا بهر کې تولید شوی دي او که خپل په افغانستان کې هم اوس واکسینونه تولیدیږي؟
ځان ته زمن نه چې په پاکستان او په نورو نږدې هیوادونو کې هم تر اوسه پورې زیات تعداد واکسینونه د خارج نه راځي او بیا د نږدې همسایه هیوادونو د واکسین د تولید څخه هغه کم نړیوال اروپایی او نور هیوادونو نه چې موږ ته راځي زمن ډیر معیاري او ستانډرډ واکسینونه دي. بدبختانه افغانستان تر اوسه پورې د دې جوګه شوی نه دی چې په خپله د نن په هیواد کې واکسینونه جوړ کی.
آیا دا واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کیږي له کارول کېدو مخکې آزمویل شوی او خوندې دي؟
الحمدلله هغه واکسینونه چې ګټه یې د ضرر نه زیاته نه وي هغه د روغتیا نړیوال سازمان تایید نه لري او په برنامه کې خصوصا په روټین ایمینایزیشن کې یا په کتلوي معافیت کې نه معرفي کیږي. نو کوم واکسینونه چې افغانستان ته راغلي دي او تطبیقیږي خوشبختانه ټول نړیوال سازمان سرټیفیکیټ یا تصدیق نامه او د خوندیتوب تصدیق کوي.
بله تاسو د ګټې ویلې جانبي عوارض د کومې ډیر زیات دي؟
دا کوم واکسینونه چې موږ په افغانستان کې لرو موږ یو سیستم لرو په نوم د AE5 موږ یو ټریکینګ سیستم لرو په نېشنل ریجنل ولایتي په تاته باندې او واکسینونه فرض مثال د لګ جانبي عوارض چې موږ ماشومان ته کول لکه تبه نيسي بعض ماشومان کې نور خارښت اپسي دانه او هغه اختلالات چې عجل ستاسو ضرورت ولري خوشبختانه د دغه تعداد یا دقیق امر من سره پروسه پوری ثبت شوی نه دی چې واکسینونه شدید اختلالات ډیر زیات ولري. نو موږ ټول واکسینونه از موږ سیف هم دي او د غلګ اختلالات نمونه لکه تبه زکام شکل حالات ماشوم نارام شي جاړي یا فرض مثال ماشوم خیرانی نو منګه د واکسینونو د پټګل کې الکول ذکر نه استعمالو چې دغه الکول خپل دغه واکسین د منځ وړي. نو کله چې دغه صحي د منتنوالي لوجنه کله چې تلته زر کیږي د اپسي یا دانه د دې سبب شي نو دغه اختلالات په کشته په لوړه کچه اختلالات هم شته دي چې شدید ایمرجنسي او انافایلکتیک شاک او کانولژن او یا فرض مثال جټکی او دا شیان وي چې خوشبختانه موږ د دې پیخي فیصدی نه پټیټه فیصدی کې ریپورت شوی دي او موږ یې دونه خاص نه لرو.
بله راځي یو بل مهم موضوع ته په افغانستان کې د واکسینونو په وړاندې یو څه غلط معلومات هم شته ټولنه کې داسې انګیرنه موجوده ده چې دا یو بهرنی هغه ده او نه پوهیږم په تیر بیا د پولیو په ارتباط باندې چې اکثرا ماشومان ترې پاتې کیږي په ټولنو کې ځینې غلط روایتونه هم شته. خپل د عام روغتیا وزارت یا کلینیکونه یا نور څه کولای شي چې خلک یا کورنۍ پر واکسینونو باندې باور وکړي چې واکسین ډیر مهم جز د دې ناروغیو د مخنیوي لپاره؟
زه تاسو ته وایم چې د دې تر شا نور لاملونه هم شته. اول عمده لامل دا دی چې تاسو ښه ګوري چې افغانستان د تعلیم کچه زمونږ ټیټه ده او ډیر زر افواهاتو باندې عمل کوي. مثلا ډیر خبرې دي واکسین حلال حرام او بعضی موضوعات نور دي او خو که په دینی لحاظ سره ورته نظر وشي هم الحمدلله د څه کوم شی چې دغه د دین له نظره معنا ولري نشته. لکه یو آیت شریف زتا استویم چې ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا که څوک یو ژوند ژغوري په تحقیق سره د ټول نړۍ ژوند دی وژغوري او دا هغه توکي دي چې ژوند ژغوري او د خیر سبب کیږي. دا یو مسله. نو زمنګ ستونزه دي کې دا چې زمنګ د ټولنې د تعلیم کچه ټیټه ده. یو دویمه خبره دا ده چې منګه اوس هم په ټولنه کې آگاهی د پاره چې خلک په پوره پوي شي زه تاسو ته ویل شم حتی زمنګ ډاکټران په دغه بخش کې په واکسینو بخش کې معلومات دقیق لا تر اوسه نه لري. دا اختصاصي معلومات دي او هر چا چې کوم رشته انتخاب کړی دی په ماغه رشته کې غرق دی ماغه په مصروف دی.